د سهار لس بجې شوې په یوې بلې پښتو خپرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. اسلام آباد ته د ولسمشر د کرزی د سفر په اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر هم اخیستی. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اونۍ بحث لرو. دا بحث هم د پوهنې وزارت پر هغې پرېکړې څرخي چې د ښوونځیو له درسي نصاب څخه د وروستیو درې لسیزو مهمې پېښې یا لرې کړې یا یې هم لنډه یادونه کړې ده. خو مخکې دې به جمیله ظریف ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهم خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر کرزی له خپلو پاکستانی او ایراني مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته روان شو. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د افغان ولسمشر حامد کرزی په حواله په یو خبر کې لیکلي چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو او طالبانو ترمنځ پټ تماسونه نیول شوي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې مشکوکې امریکایي بې پیلوټ الوتکې افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې پرې کور برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر کرزی له خپلو پاکستانی او ایرانی مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته روان شو. د جمهوری ریاست لمانۍ نه په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې ښاغلی کرزی به په دې سرمشریزه کې د ګډون سربیره له خپل پاکستانی سیال آصف علي زرداری او صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره په جلا جلا ډول وګوري. د خبر پڼې له مخې افغان ولسمشر به د نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او آفتاب احمد خان شیرپاو په ګډون د پاکستان د بیلابیلو سیاسی ګوندونو له مشرانو سره هم وګوري. ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دت فرسپنتا، د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خورم او د ولسمشر ویان دیمل فیضی ملګرتیا کوي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د افغان ولسمشر حامد کرزی په حواله په یو خبر کې لیکلي چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو او طالبانو ترمنځ پټ تماسونه نیول شوي دي. د ورځپاڼې د ښاغلي کرزی له خولې لیکلي چې طالبان د لس کلنې جګړې له پای ته رسېدو سره لیواله دي او د درې واړو لوریو په دې اړه خبرو کې برخه اخیستې. طالبانو مخکې له افغان حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې وه او ویلي وو چې دغه حکومت د واشنگتن تر کنټرول لاندې دی. د خبر له مخې ولسمشر کرزی له دې ډډه کړې چې ووایي دغه خبرې چیرې ترسره شوي، خو دومره یې ویلي چې له دې ویریږي چې په دې اړه د نورو جزئیاتو څرګندول به دغې پروسې ته زیان ورسوي. د څارونکو په باور واشنگتن غواړي چې د سولې خبرې پرمختګ وکړي څو وکولی شي په شیکاګو کې د مې د میاشتې د ناټو په سرمشریزه کې د سولې اساسي خبرې پیل کړي. او په تخار کې د پولیسو او د ورسج ولسوالۍ د اوسیدونکو ترمنځ په نښته کې دیرش تنو ته مرکشوپ لواوخته. د دې ولایت د امنیت امر سمونوال محمود الحسن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو او د ورسج ولسوالۍ د اوسیدونکو ترمنځ په دغه جګړه کې چې د سې شنبې په ماښام پیل او د چهارشنبې تر سهاره یې دوام درلود، د درویش ملکي کسان مړه او ولس تنه چې 15 پولیسو ټپیان شوي دي. د دې سیمو د اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ دا جګړه د خانقاه په دښته کې د ځمکې پر سر راپورته شوې وه. دا او تر دې مهاله کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې مشکوکې امریکایي بې پیلوټ الوتکې افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې پر یو کور برید کړی دی. د راپورونو له مخې په دغه برید کې چې د شمالي وزیرستان په سپالګه کلي کې په یو کور شوی لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د وژل شویو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. په همدې کلي کې یوه اونۍ مخکې امریکایي بې پیلوټ الوتکې ورته برید کړی چې د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو په شمول په کې 9 تنه وژل شوي وو. په سیمه کې د حافظ ګل بهادر په نوم مشهور قومندان ډیر نفوذ لري چې په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو حملې کوي. تمه ده چې نن به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې پر هغه پریکړه لیک رای واخیستل شي چې سوریه د مظاهرچیانو پر ضد د 11 میاشتنۍ ځپونکو اقداماتو په خاطر غندي. دغه پریکړه لیک د سوریې رژیم له بشري حقونو څخه د تیریو په خاطر سخت غندي او د عربي اتحادیې دغه پلان ملاتړ کوي چې په اساس یې د سوریې ولسمشر باید قدرت پریږدي. د دغه پریکړه لیک متن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه مخکینۍ پریکړه لیک مسودې ته ورته دی چې روسیې او چین د فبروري په 4 نیټه ویټو کړ. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی پریکړه لیک نشي ویټو کېدی، خو عملي کېدل الزامي نه دي. د سوریې ولسمشر ویلي چې د قانون د هغې مسودې په اړه به ټول پوښتنه ترسره شي چې د ده په مشرۍ د بحث ګوند سربیره پکې نورو ګوندونو ته هم اجازه ورکول کیږي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ټاکل شوې دا ټول پوښتنه د روانې میاشتې په 26مه نیټه ترسره شي. د نوي قانون په مسوده کې چې د سوریې دولتي خبري اژانس پرون خپره کړه، هغه یوه ماده لري شوې چې د بحث ګوند د دولت او ټولنې مشر بولي. د سوریې دولت په داسې حال کې دا اقدام کوي چې د یوې میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د هغو مظاهرچیانو ځپنه روانه ده چې د بشار الاسد د لرې کېدو غوښتنه کوي. د هغو هیوادونو د مالی وزیرانو چې د پیسو واحد یورو ده، د چهارشنبې په ورځ په خپلو کې د ویډیویي کانفرنس په ترڅ کې یونان ته د 130 میلیارد یورو د مرستې په شرایطو خبرې وکړې. د لوکزامبورګ صدر اعظم جان کلود جونکر چې د یوروزون د مالی وزیرانو د ډلې مشري کوي، له دې کانفرنس وروسته په یوې اعلامیه کې وویل د یونان په اړه به ټولې پریکړې راتلونکې دوشنبې وشي. د یونان پارلمان د دې مرستې د ترلاسه کولو لپاره تیرې یکشنبې په خپل هیواد کې د سپما یوه لایحه تصویب کړه. او وروستی خبر همدا چې د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی ویلی دی چې د ولسمشرۍ د دویمې دورې لپاره ځان کاندیدوي. نوموړي د خبره پرون د فرانسې په ملي ټلویزیون کې وکړه او وی ویل هو زه کاندید یم. ټاکل شوی دا د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو د اپریل په 22مه نیټه ترسره شي. د خلکو څخه د شوې پوښتنو پر بنسټ اټکلونه ښیي چې ولسمشر نیکولا سرکوزی له خپل سیال فرانسوا هولانډ څخه چې د سوسیالیست ګوند کاندید دی شاته دی. سرکوزی په 2001 میلادي کال کې واک ته ورسېد د ژمنه کړې وه چې بیکاري به له منځه وړي، خو اوس نوموړی په سلو کې د څه کم لس بیکاري سطحې سره مخ دی. دا تر دې مهاله وروستي مهم کورني او بهرني خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه راز خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. د انټرنیټ پانه پته ده ازادي راډیو .org یا .com. افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان پاکستان او ایران په درې اړخیزه سرمشي ځکه د ګډون په مقصد اسلام آباد ته روان شو. ویل کې کرزی په دې سفر کې پر پاکستاني چارواکو فشار راولي چې له طالب مشرانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت مرسته وکړي. آیا افغان ولسمشر به وکولی شي چې پاکستاني چارواکي قانع کړي چې له طالبانو سره سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده؟
دا سفر د کرزی صاحب دی او مجبوریت لخوانه دی، نه دا چې ډېر اعتبار په پاکستان لري چې هغه به ورسره مرسته وکړي چې طالبانو مشرانو سره خبرې وشي.
په دې اړه مو د یو افغان سیاسي څېړونکي نظر اخیستی. اوس چې له اوږد انتظار وروسته د ولسمشر کرزی د کابینې پاتې نهه کاندید وزیران ولسي جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره ور وپېژندل شول، دا جرګه به کله دوی ته د عدم اعتماد د رای ورکولو بهیر پیلوي؟
کیدای شي چې تر بلې یکشنبې پورې د دا محترم نومان وزیران د دوی د برنامو او د کاري پلانونو د طرحه کولو نه ولسي جرګې ته بیا به زه د باور رای خواهم.
د اونۍ بحث مو د پوهنې وزارت پر هغې پرېکړې څرخې چې د ښوونځیو له درسي نصاب څخه د وروستیو درې لسیزو مهمې پېښې یا لرې کړې یا یې هم لنډه یادونه کړې. دا ولې
دا تصمیم ځکه ونیول سو چې د مشرح توګه د څلورو لسیزو حوادث په دې تاریخ کې نه راوړل په دې تشریح سره چې یو خو علم اجازه نه ورکوي، علمي میتودونه. دوهم، په دې څلورو لسیزو کې داسې پیښې هم پیښې شوي دي چې زیاتره یې متنازع فیهي دي لیکوالان، یعنې په یوه رایه یو اتفاق نه لري.
رازو دی خبرونه لمړی موضوع ته مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن دی ول رتبه هیات په مشرۍ اسلام آباد ته روان شو. ټاکل شوی چې کرزی بل خپل کوربه اسف علي زرداری صدر اعظم او د یو شمېر سیاسي ګوندونو لمشانو سره په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراخوالي په باب خبرې وکړي. پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې اوري.
افغان ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د تیرو کلونو په نسبت ډېرې ترنګلې ښکاري. په پاکستان کې د افغانستان ډیپلوماټیکي سرچینې د حامد کرزی د دې سفر اصلي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزو روابطو ته لا پراختیا ورکول بولي او وایي چې دواړه لوري به د سوداګرۍ، روغتیا، معارف او د مخدره موادو ضد مبارزې او د سیمې د امنیت په باب له یو بل سره وغږیږي. بلخوا ډیر کارپوهان اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د سفر اساسي هدف د سولې پروسې مخته وړل او په دې لړ کې له پاکستان نه د بشپړې او مخلصانه همکارۍ غوښتنه کوي. په پا پاکستان کې ډیر افغان ژورنالیست او د نیوزویک کونیزی استاد سمی یوسفزی وای افغان دولت پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړ او نږدې ملګری هیواد ګڼي او له همدې امله ښاغلي کرزی ور بیا د پاکستانی چارواکو د مرستې د ترلاسه کولو هڅې پیل کړې دي.
افغان ولسمشر د پاکستانی مقاوماتو سره په دې سفر کې په خاص ډول د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه، په افغانستان کې د سولې په اړه باندې خبرې اترې کوي. خو په دو جانبه خبرو کې دا ویل کېږي چې د دې سفر 90% برخه به د افغان دولت او د پاکستاني مقاماتو ترمنځ د طالبانو سره د صلح په اړه باندې، او همدارنګه ویل کېږي چې اوس هم د افغانستان او پاکستان په تجارت کې یو شمېر مسائل موجود دي، د هغه په حل باندې به هم خبرې کېږي.
که څه هم د طالبانو د رژیم تر پرزیدا وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې هسې هم خړې پړې وي، خو په وروستیو څو کلونو کې د دواړو لورو د خپل منځي او د ځینو نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو له پرله پسې هلو ځلو وروسته یو څه نږدېوالی په کې راغی. خو د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني وژنې دغه فاصلې یو وار بیا زیاتې کړې. خو ښاغلی یوسفزی په دې باور دی چې افغان دولت په دې حساس پړاو کې وار بیا د پاکستان مرستې د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو په خبره یې په دې لړ کې د رښتینې پرمختګ په باب څه ویل به له وخته وړاندې وي.
د افغانستان دولت او د افغانستان ولسمشر په دې یقین لري چې پاکستان او پاکستان کې دننه مذهبي او نظامي او سیاسي عناصر په طالبانو باندې د فشار اچولو توان لري، او که دوی واقعا طالبانو باندې فشار واچوي یا هغه اثر رسوخ چې دوی لري هغه استعمال کې دوی طالبان د ښاغلي کرزی د دولت سره مذاکرات او میز ته راوستل شي. خو په موجوده حالاتو کې داسې نه ښکاري چې پاکستان دې دغه یو ستر کردار ترسره کړي. البته دواړو خواوې د قطر د مذاکراتو څارنه کوي.
افغان مقامات وایي پاکستان د دوی اندېښنو ته چندان پاملرنه نه کوي، او تر اوسه یې د سولې د هڅو او د خبرو اترو میز ته د طالبانو په حاضرولو کې هیڅ ډول اخلاص نه دی ښکاره کړی. افغان دولت او نړیوالې رسنۍ پاکستان د افغان طالبانو مهم ملاتړی او دا هیواد د وسلوالو طالبانو اصلي مرکز ګڼي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي او وایي چې نه خو د طالبانو ملاتړ کوي او نه هم په دې هیواد کې د هغو د زالو موجودیت مني. په وس وخت کې اسلام آباد ته د حامد کرزی سفر لدی عملام خورا مهم ګڼل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره مستقیمی او پټې خبرې پیل کړي، او داسې ویل کیږي چې د افغانستان او پاکستان دولتونه تر ډیره له دې بهیره بهر ساتل شوي. ولسمشر حامد کرزی لدی وړاندې هم څو واره پاکستان ته سفر کړي، او هر ځل د پاکستانی چارواکو لخوا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او خو اړیکو وعده ورسره شوي. خو افغان لوري شکایت کوي چې د پاکستان ژمنې یوازې د کاغذ څو توري کرښې او د خولې تشې خبرې وي او په عملي توګه یې هیڅ هم نه دي کړي.
مخکې مې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه د افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکي او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهاند ودیر صافی سره خبرې وکړې، او لومړی مې ورڅخه دا پوښتنه وکړه چې آیا افغان ولسمشر به وکولی شي چې په دې سفر کې پاکستاني چارواکي قانع کړي چې له طالبانو سره سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده؟ هغه په ځواب کې وویل:
زه فکر کوم چې دا سفر د کرزی صاحب پاکستان ته دا د یو مجبوریت لخوا نه دی، نه دا چې دا ډېر اعتبار په پاکستان لري چې هغه به ورسره مرسته وکړي چې طالبانو مشرانو سره خبرې وشي. مجبوریت یې دواړو خواوو دی، هغه دا چې هم پاکستان هم دوی د دې مقاماتي خبرو د طالبانو د مشرانو نه چې امریکې ورسره کړي دي یا اوس هم لګیا دي ورسره کوي یې دونه لرې پاتې شوي دي. نو دوی دواړه غواړي او لاس یې یو کړی، لکه وزیر خارجه د پاکستان چې څه موده مخکې راغلی وه کار دې نتیجو ته ورسېدل چې دوی باید دواړه لاس یو کړي تر څو چې د مذاکراتو کې د هغه اصلي کورس کې شامل شي او دوی واقف ته نه وځي. نو پاکستان به هم مجبور وي څنګه چې اوس اعلان کړی چې خپل خارجي سیاست کې بدلون راولي او د پوځ د لاس نه اخلو او پارلمان ته وظیفه ورکړي چې د افغانستان باره کې پالیسي ورته غوټه کړي. نو که دا رښتیایي صادقانه وي ګټه رسوي دې کې شک نشته.
صافی صاحب، پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له تګ سره سم وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې البته د دې له قوله یې ویلي چې د افغانستان او د امریکا د حکومتونو او طالبانو
ترمنځ پټ تماسونه نیول شوي دي. که چیرې دا خبره رښتیا وي، دا فکر نه کوي طالبانو بلاخره دې ته غاړه ایښې چې د افغانستان له حکومت سره هم خبرې وکړي، ځکه چې مخکې خو دوی د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې وه؟
واضح خبره ده، طالبان دا غواړي چې د خارجیانو لاس نه قطع وشي په آینده کې هم، او هیڅوک هیڅ چا ته اشاره ونه شي کولی چې په افغانستان کې یو لاسپوڅی رژیم ناست دی. نو که طالبان یوازې د امریکې سره خبرې کوي او ولا قدرت ته هم ورسیږي، بیا به نو موقف د کرزي د موقف نه ډېر نه لوړ وي او نه مخکې وي. نو په دې لحاظ باندې په آخره مرحله کې هم طالبان مجبور دي چې د افغاني پلاوي سره حکومت سره کښېني خبرې کوي، ولې چې روغه یې همدلته ده، امریکایان تلونکي دي، خارجیان اوځي د دې وطن نه، بیا هم خپل افغانان دي که ښه دي که بد دي که پاس دي که لاس دي، دوی باید موافق شي چې طالبان راشي خپل وطن ته.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د سفر او له پاکستاني چارواکو سره د سولې د خبرو په اړه خپل نظر څرګندو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماخام انتر وو بجو اوریدل شي. ازادي رادیو په افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراس د اف ام په 0.5 څپه هم په لوی خارونو کې اوریدل شي. له اوږده انتظار وروسته بلاخره د ولسمشر کرزي د کابینې پاتې نه کاندید وزیرانو ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره وروپېژندل شول. د دې جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې کاندید وزیرانو کې یو شمېر نوې څېرې هم شته، خو یو شمېر هغه کاندیدان هم پکې شامل دي چې د ولسي جرګې په مخکنۍ دوره کې د باور رایې نه وي ترلاسه کړې. دا چې دا کاندیدان څوک دي، څومره کاري وړتیا لري، او ولسي جرګه به هغوی ته څه وخت د باور رایې ورکوي، په دې اړه له ښاغلي خواسي سره سیم شفق ملکه کړي. هغه په پیل کې د کاندید وزیرانو په اړه وویل:
د کابینې غړي چې پخوا سرپرستان وو او دوه وزارتونه چې هغوی برحاله وزیران درلوده، د هغو په عوض هم دوه کسان معرفي شوي دي چې دفتر سریا دلیل د صحتانی وزارت نوماند، حسن بانو غزنفر ښځو د چارو وزارت نوماند وزیره، محترم دفتر عبیدالله عبید د لوړو زده کړو وزارت ته نوماند، محترم وایس پرمک انکشاف دهات وزارت نوماند، محترم دفتر نجفی د ترانسپورت وزارت نوماند، محترم حسن عبداللهی د ښار جوړونې وزارت نوماند، محترم امیر صاحب اسماعیل خان د اوبو او برښنا وزارت نوماند، امیرزای سنگین د مخابرات وزارت نوماند، انجینر نجیب الله اوجن د فواید عامه وزارت نوماند، نه تنه زواد
بله جناب خواسی صاحب، په دې کې خو ځینې داسې څېرې هم شته چې مخکې ځل هم دوی ولسی جرګې ته معرفي شوي وو، خو ونه توانېدل د باور رایې ترلاسه کړي. آیا د ولسی جرګې غړي به دا ځل دوی ته د باور رایې ورکړي؟
باید یادونه وکړم چې پخوا ولسی جرګه کوم وکیل صاحبانو چې د حضور درلود، او فعلا ولسی جرګه نوې ولسی جرګه ده، تقریبا 200 نه زیات نوي وکیل صاحبان راغلي دي. کېدلی شي چې د دوی د برنامو او د طرحو په هکله دوی قناعت وکړي او د دوی وړتیا د اړوند وزارت په رابطه وګوري، پس لږ نه به بیا د باور رایې خواته ورځو.
بله جناب خواسي صاحب، تاسو په تیر ځل یعنې 15مه دوره کې هم د ولسی جرګې غړی او د ولسی جرګې منشي واست، دغه کسان چې تاسو ته د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شوي تر ډیره دوی سره آشنا یاست، په مجموع کې څنګه د دوی وړتیاوې، څومره وړ کسان دي ستاسو په باور؟
تاسو پوهیږئ چې موږ دا ټول محاسبات یعنې کوو، یا ټول قضاوت مو چې وي هغه د بودیجې مصرف، یعنې د وزیر وړتیا او نو وړتیا د دې د انکشافي بودیجې په مصرف کې معلومیږي. زه فکر کوم چې په دې کې داسې نوماند وزیران شته چې هغوی وړتیا د دې لري، او بعضې د دوی جدید معرفي شوي ولسي جرګې ته، چې هیله مند یم چې دوی هم کامیاب شي او په خپلو چارو کې موافق او کامیاب اوسېږي، تر څو چې وسو کولی دوران ویژاړ افغانستان ته څه لاسته راوړنې ولري، وطن مو آباد شي او خلک مو هوسا شي.
بله ښاغلی خواسي، د ولسي جرګې یو شکایت یا یو انتقاد په حکومت همدا و چې د سرپرست وزیران دي چې وزارتونه اداره کوي، اوس چې دغه کسان دغه نوي د کاندید وزیران معرفي سول چې په دې کې یو شمېر نوي څېرې هم شته، نو تاسو به څومره عجله وکړئ دوی ته د باور رایې د ورکولو په برخه کې؟
البته البته تاسو ښه په جریان کې هستی چې ولسی جرګه د راساو کمیټه لري او د راساو کمیټه د اجنډا د تعیین صلاحیت لري. من مخکې له دې نه ډیره مهمه اجنډا لرو چې هغه د استیضا او د استجواب اجنډا ده. تاسو پوهیږئ چې د ولسی جرګې مهمه او اساسي وظیفه د حکومت پر چارو نظارت ده چې د استجواب او استیضا د نظارت یو مهمه برخه تشکیلوي. دې لپاره موږ تر بلې یکشنبه پورې البته خپل اجنډا لرو. کېدای سي چې تر بلې یکشنبه پورې بیا دا محترم نومان وزیران د دوی د برنامو او د کاري پلانونو د طرحه کولو نه ورسي جرګې ته، بیا به زه د باور رایې خواته
شم. یعنی د هوت یا کب د میاشتې له شپږمې نه وروسته؟
بله.
د افغانستان د ولسي جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسي و چې دې جرګې ته د ولسمشر کرزي د کابینې د پاتې نه کاندیدانو د معرفي کېدو او دغه راز دوی ته د باور یا د عدم اعتماد د رای د بهیر په اړه خپل نظر څرګنداوه. هغه وویل چې تر راتلونکې یکشنبې مخکې به ولسي جرګه ونشي کولی چې دغو وزیرانو ته د باور یا عدم اعتماد رای ورکړي، ځکه چې د ولسي جرګې په اجنډا کې ځینې نور مسایل شامل دي چې باید هغو ته رسیدګي وکړي.
د اونۍ بس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د اونۍ بس هم د پوهنې وزارت پر هغې پریکړې څرخي چې د ښوونځیو له درسي نصاب څخه د وروستیو درې لسیزو مهمې پیښې یا لرې کړي یا هم لنډه یادونه کړې ده. دا بحث د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورېدای شي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په جلال آباد ښار کې د لوحو د سمون کار پیل کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ سیمه ییز چارواکي وایي غواړي د نورو د کلتور پر ځای خپل کلتور دود کړي. نور حال له جلال آباد د ازادۍ راډیو د خبریال داود وفا په راپورټ کې.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په جلال آباد کې د لوحو د سمون کمپاین پیل کړی. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم ازادۍ راډیو ته وویل هدف دا دی چې د پردیو د فرهنګ مخنیوي وشي. د وویل
د اطلاعات فرهنګ ریاست د مکلفیت لري چې د پردیو فرهنګونو د يرغلونو مخه ونیسي. له همدې امله د اطلاعات فرهنګ ریاست وپتایل چې ټول هغه لوحې چې له بیرون د مهاجرتونو په لړ کې راوارد شوي دي او هغه په پردیو ژبو یا لیکدودونو لیکل شوی دی، دغه لپاره زمونږ دای دره د هرې اونۍ په سه شنبه کې وځي او ټولې لوحې ګوري ناحیه په ناحیه سمې لیکنې چې هغه افغاني لیکدود وي د افغاني ژبو اساسولي وکي او پردیو فرهنګونو اثرات پکې نه په هغه شکل باندې متنونه ورکوي او خاریان په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کوي.
جلال آباد خاریانو د لوحو د سمون د کمپاین هرکلی کړی او وایي چې په دې برخه کې دوامدار هڅې اغیز کولای شي.
زما نوم انیس بشیر، ننګرهار خار اوسیدونکی. لوحې چې کم لیکل کېږي په ننګرهار کې زیاتره دا په نورو بهرنیو ژبو لیکل شي لکه انګلیش، اردو نو په کار ده چې په ننګرهار کې په پښتو لیکل شي، ځکه زیاتره خلک دلته په پښتو ژبه باندې خبرې کوي او زیاتره داسې دوکانونه باندې لوحې لیکل شوي چې په هغې باندې سړی نه پوهېږي چې دا د څه شي دوکان دی څه شي نه دی. اطلاعات او کلتور ریاست یو داسې اقدام کړی چې غواړي ټول لوحې په پښتو کې، نو دا ډېر ښه اقدام دی. نو دا باید جاري وساتل شي، ځکه چې کوم ځایونو کې په فارسي لیکل په کار دی هلته په فارسي ولیکل شي، کوم ځای کې چې په پښتو په کار هلته په پښتو ولیکل شي او دا پروسه باید دوامداره وساتل شي، داسې نه چې وخت پاره.
زما نوم تایزول حسرت دی، د ننګرهار پوهنتون محصل یم. دلته موږ په دې جلال آباد ښار کې وکتلې ډېرې لوحې په اردو په انګلیسي ژبه باندې لیکل شوې وې. هلته موږ کاته عدنان پبلک سکول په نوم باندې سکول و او بله موږ کاته احمد جان رستور و. موږ اوس خبر شوي چې اطلاعات کلتور دا کوشش شروع کړی چې دا لوحې په پښتو ژبه باندې ولیکي، ځکه د ننګرهار اکثره خلک چې د اطرافو نه راځي هغه د پښتو انګلیسي او د اردو ژبو سره آشنا نه دي. نو موږ د کلتور نور دا خواهش هم کوو چې مطلب دا پروسه دوامداره وساتي او دې ته تر هغې دمه ورکړي چې نورو ژبو د پردي کلتور نه موږ بچ وساتي.
د ننګرهار ولایت ځینو اوسیدونکو خبر اعلان ته وویل اطلاعات او فرهنګ ته پکار دي چې دغه ولایت په سیمه ییزو رسنیو کې هم دغه څه مخه ونیسي چې دوی د دینی او ملي ارزښتونو خلاف ګڼي.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوو هڅو په باب مو واورېده چې په جلال آباد ښار کې د لوحو د سمون کار پیل کړی دی او په افغانستان کې د رسنیو د پراختیا د هڅو په ترڅ کې پرون په بلخ ولایت کې یوې نوې راډیو په کار پیل وکړ. که څه هم تر لسو زیاتې سیمه ییزې راډیوګانې په دې ولایت کې فعالیت کوي، خو د دغې نوې راډیو ځانګړتیا په دې کې ده چې هغه د پولیسو په نوښت په کار پیل کوي. نور حال له مزار شریفه د سمیع الله غوښتون په راپورټ کې اوري.
په مزار شریف کې پامیر په نامه یو سیمه ییز راډیو خپل لومړنۍ دوه ساعته خپرونه په اف ام یو نوي پایل کړې.
پولیس پامیر، خدمتګزاران جامعه و خامیان فروش.
د د پولیسو په چوکاټ کې د لومړي ځل لپاره په شمال ولایتونو کې یوې سیمه ییزه راډیو چې د بلخ ولایت په 1400 ولسوالیو کې خپرونې اورېدل کېږي خپل فعالیت پیل کړ. د 303 پامیر زون د پولیسو د عمومي قمندانۍ چارواکي وایي د پامیر په نامه د پولیسو راډیو د پولیسو او خلکو ترمنځ د اړیکو ټینګولو، د خلکو امنیتي ارګانونو ترمنځ د رامنځته شوي واټن د نږدې کولو په خاطر جوړه شوه چې د جوړې شوي راډیو د ادب په اړه د 303 پامیر زون د پولیسو د عمومي قمندانۍ ویان لال محمد امزای وایي
او زموږ اصلي هدف د دې راډیو د جوړونې دا دی چې خلک لا هم نږدې کړو له پولیسو سره او هغه ستونزې چې پولیسو کې موجوده ده خلک د موږ ته کیدای شي په روښانه ډول خپلې ستونزې ووایي. د راډیو له لارې موږ د هغو ستونزو د هواري په موخه اقدامات وکړو تر څو هغه ستونزې چې فعلا پولیسو کې موجوده ده او پولیس د خلکو د ځورونې لامل ګرځي د خلکو وپېژنو او د قانون له مخې ورسره چلند. د دې تر څنګ د دې راډیو جوړېدل موږ سره مرسته کوي تر څو د پولیسو د تعلیماتو کچه هم د راډیو له طریقه موږ وسو کولای لوړه.
مزای زیاتوي چې دغه راډیو په پیم یو نوې دوله ساته خپرونه لري چې د ملي ګټو د ساتلو په پام کې نیولو سره د یوې اونۍ په اوږدو کې څلوېښت بېلابېل پروګرامونه د بیان د ازادۍ او په هېواد کې د ځوان ولسواکۍ د ودې او پراختیا په خاطر تنظیم او خپرېږي چې د راډیو د پرانستلو په مراسمو کې مو د پامیر راډیو له امواجو څخه تر غوږ کېږي.
و اولی روز نشرات راډیو را به تمام شنونده های عزیز راډیو پامیر تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدا کنه که شما و شنونده های عزیز شنونده خیلی خوب رادیو بوده و همیشه برنامه های آموزشی ما را تعقیب بکنین و همیشه ما را تنها نگذارین. رادیو پلیس پامیر میکوشه که برای تمام مردم افغانستان، مردم شهر مزار شریف و پلیس ملی کشور خدمت
بکنه. ادریس و درای پامیر زنده قماندانای چارواکی وای چې دغه رادیو د جی آی زای دفتر لخوا د لسکونو زر امریکایي ډالرو په مرسته جوړه شو او د نړیوالو دوستانو په مرسته به ډیر زر د هواد شمال نور ولایتونه هم تر خپل پوښښ لاندې ونیسي.
په بلخ ولایت کې مو د پولیسو لخوا د یوې نوې راډیو د فعالیت په باب واورېدل. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت هغه اقدام چې د تلویزیونونو له ښځینه نه تقانوی غوښتنه کړې چې له زیات میکاپ څخه ډډه وکړي او په مناسب حجاب کې راڅرګند شي یو شمیر ژورنالیستان او خبریالان ډیر په غوسه کړي دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلازی په راپور کې اوري.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختوم رحیم د خپل د تازه اقدام په دفاع کې نن ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې د مشرانو جرګې له یو شمېر غړو مکتوب شکایتونه ورته رسېدلي وو، بلکې یو شمېر کورنیو هم په دې چې ښځې لوڅ سر او یا هم په ډېر زیات آرایش پر تلویزیونونو راڅرګندې سي انتقادونه کول.
طبعا هر کسی که با رسانه های تصویری
سر و کار داره میدونه. طبعا هر کسان چې په مطبوعاتو کې د کار تجربه لري پوهیږي چې د سینمایي فلم یا د ډرامې کارکونکو د سنگار طریقه د هغه چاله طریقې سره فرق کوي چې خبرونه وړاندې کوي. په عین حال کې د یو مناسب صدر پر سر کول زموږ له ملي او اسلامي دود سره مطابقت لري او کورنۍ خوشوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې ستونزه له ځینې محدودو تلویزیونونو سره وه، خو دوی غواړي مسله د تفاهم له لارې حل کړي او په دې ارتباط یې د یو شمېر تلویزیونونو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. په افغانستان کې په عمومي ډول د تلویزیوني خپرونو کارکوونکي د تلویزیون پر پرده لوڅ سر نه څرګندېږي، خو افغان حکومت په داسې وخت کې ولې دا ډول اقدام کوي؟ د حکومت دغه اقدام ته یو شمېر خبریالان او د چارو کارپوهان په دې سترګه ګوري چې ښایي افغان چارواکي په قدرت کې د طالبانو د شراکت د توقع پر اساس د ښځو لپاره دغه اعلان کوي. خود اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختوم رهین ویل چې دا مسله په هیڅ ډول له طالبانو سره د سولې په خبرو پورې ارتباط نه لري او دغه ابلاغیا په یو مخیز ډول د کورنیو او د مشرانو جرګې د ځینې غړو د شکایت پر اساس سوی ده. رهین له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه کار یې د په وینا د طالبانو د خوشاله کولو لپاره نه دی کړی.
بلا در پس طالبا که خوش میشن یا نمیشن، در هر حال طالبا چی صلح کنه با ما و یا بنی حالت موجود خود ادامه بتن، ما دستاوردهای پر افتخار در 10 سال گذشته داشتیم، از او جمله آزادی بیان، حق زن و حقوق بشر.
خود آریانا تلویزیونی و خبریال نسرین در ازادی راژیو توایی چه پر شدو در زیاد و فشارون و راوستل در حقوی لپاره در کار ساحل تنگوی او حتی در روانی ناکراری سبب کرزید لیسی.
یعنی خودش یک سر یک مشکل جدی را روحی را وجود میاره و هر کس باشه تو یک فکر میکنه طبعاً که شاید در پشتر از این شاید باشه شاید طالبا بیاین شاید
پاینه وخت کې نسرین هم د اطلاعات او فرهنګ د وزیر خبره تایید کړ چې وایي ښځینه نتاقانی او د خبرونو وړاندې کوونکي باید په هغو حدودو کې راڅرګند شي چې د افغانستان په سنتي او مذهبي ټولنه کې خلکو ته د منلو وړ وي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 803 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
حیات الله د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د مملول کلي څخه لیکي چې موږ د جلال آباد ښار د لهو د سمون له کار څخه ډیر خوښ یو او هیله یو چې دغه کمپاین نور ولایتونو ته هم وغځیږي. زرغون شاه ساحل د تخار ولایت د شکمش له ولسوالۍ څخه لیکي چې په دې ولسوالۍ کې ډیر یخ دی، مالداران ډیر په تکلیف دي او مالونه له مرګ سره مخامخ دي. د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې شوي و. دوهمه نیمایي مودې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم د پوهنې وزارت پر هغې پرېکړې څرخي چې د ښوونځیو له درسي نصاب څخه یې د وروستیو درې لسیزو مهمې پېښې یا لرې کړي یا یې هم لنډه یادونه کړې. دا چې ولې دا بحث واورئ او په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ. خو اوس جمیله ظریف د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی له خپل پاکستانی او ایرانی سیالانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته روان شو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغان ولسمشر حامد کرزی په حواله په یو خبر کې لیکلي چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو او طالبانو ترمنځ پټ تماسونه نیول شوي دي. په تخار کې د پولیسو او د ورسج ولسوالۍ اوسیدونکو ترمنځ په نښته کې دیرش تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې مشکوکي امریکایي بي پيلوټ الوتکه افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې پر یو کور برید کړی دی. تمه ده چې نن به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې پر هغه پریکړه لیک رای واخیستل شي چې سوریا د مزایره چیانو پر ضد د یولس میاشتنۍ ځپونکو اقداماتو په خاطر غندي. د سوریې ولسمشر ویلي چې د قانون د هغې مساودې په اړه به ټول پوښتنه ترسره شي چې د ده په مشرۍ د باس ګوند سربیره په کې نورو ګوندونو ته هم اجازه ورکول کېږي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د هغو هیوادونو د مالي وزیرانو چې د پیسو واحد یورو ده د چهارشنبې په ورځ په خپلو کې د ویډیویي کانفرنس په ترڅ کې یونان ته د 130 میلیارد یورو د مرستې پر شرایطو خبرې وکړي. او د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزي ویلي چې د ولسمشرۍ د دویمې دورې لپاره ځان کاندیدوي.
دونهی خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله زمونږ د دې اونۍ بحث د پوهنې وزارت هغې پریکړې ته ځانګړی شوی چې له مخې د ښوونځیو له درسي نصاب څخه د وروستیو دریو لسیزو مهمې پیښې یا لرې شوي او یا هم دغه پیښې او تحولات په لنډ ډول راغلي. د دې وزارت چارواکي وایي دا کار یې له دې امله کړی تر څو ملي یووالي ته زیان ونه رسیږي او د ښوونځیو پر زده کوونکو د تیر تاوتریخوالي کلتور ناسمه اغیزه ونه کړي. دوی دغه راز وایي چې د ښوونځیو په درسي نصاب کې د تیرو څه باندې دیرشو کلونو د زړه بوږنوونکو پیښو موجودیت د زده کوونکو ترمنځ په یو ډول سره تعصب رامنځته کوي. خو ځینې نور کارپوهان او حتی دولتي چارواکي به له دې خبرې سره ډیر موافق نه دي. دوی وایي چې تاریخي پیښې او حالات باید د زده کوونکو له نظره پټ ونه ساتل شي. د دوی په خبره له زده کوونکو څخه د دې پیښو پټول پر تاریخ لوی گزار دی. د ښوونځیو له درسي نصاب څخه د تیرو څه باندې دریو لسیزو کومې تاریخي پیښې لري شوي، ولې دا پریکړه شوې، څه ګټه او څه زیان لري، آیا په رښتیا هم دا کار د ملي یووالي د ټینګښت لپاره مهم دی او داسې نور. دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. په دې بحث کې راسره میلمانه دي د پوهنې وزارت مسلکي او تخنیکي مرستیال محمد آصف ننګ، د ولسي جرګې د مذهبي پوهنې او فرهنګي چارو د کمیسیون غړی هیلې ارشاد او د کابل پوهنتون د تاریخ او سیاسي علومو استاد ډاکټر عزیز احمد رحمند. ګرانو میلمنو ستړي مشي خرغلاست. ننګ صاحب، کته سپلان ډول رڼا واچوي چې د ښوونځیو له درسي نصاب څخه کومې ورستې پیښې لري شوي، همدا دیرش کلن تحولات او په څه ډول سره؟
موږ د معرف په نوي تعلیمي نصاب کې چې البته دا لړۍ شروع شوې ده په کال 1952 کې، معنی دا ده چې ټول مضامین د نصاب چې په حقیقت کې ټول په مجموع کې له درسي مضامینو سره 2102 عنوان کتابونه کېږي، دا ټولو کې تغییر راغی، البته د زمانې او د شرایطو مطابق. هغه څه چې سوال خاص د تاریخ د مضمون په ارتباط ده، د تاریخ د واقعاتو او حوادثو د درج او د کوم مقدار درج چې په تاریخ کې باید لازم وي، په یو حد کې چې تاریخ ده هغه کې تاریخي پیښې راغلي دي، چې علمي لحاظ تاریخ څه ته وایو. تاریخ هغه علم ته وایو چې د پخوانیو زمانو د پیښو حوادثو او روایتونو پورې اړه لري او البته په یو زمانی او مکانی قید سره، یعنی ماضی ته. زه هغه څه ته چې بیا په علمي لحاظ نړیوال تړون او میثاقونو په رڼا کې څه ته ماضی وایي یا تاریخ وایي، هغه 50 کاله مخکې حوادثو ته وایي. لږ نه بعد چې 50 کاله دي، دې ته آرشیفي مسئلې وایي او یا پولیټیکل پروسس ورته وایي، یا دوران سیاسي. دوران سیاسي په تاریخونو کې درجیږي نه، البته د نصاب په تاریخونو کې. دریمه مسله دا ده چې زمونږ د تاریخ مضمون د مکتب دا یوه مسله ده، یو د تاریخ کتاب ده. د تاریخ په کتاب کې کیدای سي ډیر حوادث درج سي، ډیرې پیښې راسي. هغه څه چې په نصاب کې دي، هغه نصاب سي جوړیږي د تاریخ، هغه د یو درسي پلان په اساس جوړ سي. درسي پلان هغه څه ته وایي چې د شاګرد د ذهني کچې سره مطابقت ولري په یو زمانی مقطع کې چې د شاګرد لپاره علمي ګټه لري. د تاریخ فهم، د تاریخ علم او د تاریخ کرونولوژیک حوادث درج او تسلسل، په دې حد کې زما تاریخ جوړ سوی ده.
ولې دغه پریکړه وسوه ننګ صاحب؟ او دا پریکړه چا کړې ده؟ څه وخت سوی ده؟ په لنډو کې راته وایي.
په 2020 کې سوی ده دا پریکړه. اجماع د نصاب یو ډیره غټه مجموعه د تاریخ لیکونکو ده. هغه د نوي نصاب هغه اساسي ستنې کېښودلې. د دې ستنو پر بنسټ باندې د نصاب څلور اړخه تعلیمات چې په ټوله دنیا کې څلور پنځه قسمه تعلیمات وجود لري، په دې برخو کې په ټولو کې تجدید نظر راغی. یعنی نوی نصاب تعلیمي جوړ سو چې نصاب تعلیمي یو متغیره او متکامله پدیده ده. دا تغییر او تکمیلیږي. ادبیات لیک ضعیفه، بیا قوی کیږي، بیا تسی کیږي، بیا تجدید نظر کیږي. او بل متغیره ده، په دې معنی چې دغه نوی نوی اکتشافات ساينسي ته پکې راوړي. یو زمان په کمپیوټر په کتاب کې نه و، دا نور نوی ټکنالوژیک وسایل پکې نه و، هغه پکې راوړل شو.
ما پوښتنه دا و چې ولې دا تصمیم ونیول؟
ځکه چې دا نصاب متغیر ده. او دا تصمیم ځکه ونیول سو چې د مشرح توګه د څلورو لسیزو حوادث په دې تاریخ کې نه راوړلو، په دې تشریح سره چې یو خو علم اجازه نه ورکوي، علمي میتودونه د یو بنسټ اساسي بنسټ دی. دوهم، په دې څلورو لسیزو کې داسې پیښې هم پیښې سوي دي چې زیاتره یې متنازع فیهي دي لیکوالان، یعنې په یوه رایه یو اتفاق نه لري چې دا ټولو پیښو. ته به مثلا هغه جګړه چې د حزب وحدت ګوند کړی دی، هغه کې به حزب وحدت ځان ته برات ورکوي او بل ګوند نه ورکوي چې ورسره مخالف وي. شورای نظر به یو بل نظر لري، یو بل به یو بل نظر لري. دلته ډیر هغه مختلف فیهي مسائل ډیر زیات دي، نو دې باندې اجماع نسوی راتللی. کله چې اجماع یعنی متفق علیه مسائل نه وي، هغه په لیکوال نسی کولی چې مختلف فیهي مسائلو باندې د بنسټ یا استدلال وکړي یا منطق پرې بیان کړي. بله مسله دا ده چې زمونږ ملي مصلحت، زمونږ ملي وحدت، زمونږ د نظام ستنې دا ایجابول چې موږ داسې تاریخ پیو جوړ کو چې خونړۍ پیخي، بد پیخي شاګرد ته تدایی نه کی، از اذان نه کی، یو شاګرد پاک ذهن سره دی او بل ترڅنګ کینی او دا فضا مثبت
کور. لنګ صاحب، جناب رحمت صاحب، تاسو د کابل پانتون د تاریخ او سیاسي علوم استاد یاست. کچره د خونځي ول درسین صاحب څخه دا مورد چې او پیخي چې لنګ صاحب ورته اشاره وکړه، لری کیږي یا د دوی په خبره نه راوړل کیږي؟ پکې تاریخ یانس او تاسو په نظر ګټه ډیر دا او کزیانی؟
از ما نظر دا ده چې په هغه شپږم صنف چې ننګ صاحب وویل چې دا مسائل په کرونولوژیک ډول سره راولی دي، دا ښه کار دی، ځکه چې په نصاب تعلیمي کې ټول پیښې او حادث چې دومره وسعت لري نه راځي. هغه عمده نکات باید ځای ورکړل کیږي، او په یولسم او دولسم ټولګی کې باید په یو څه علتونه او معلولونه چې په دغه حوادث کې راغلي دي باید ذکر شي چې شاګردان یا زده کوونکي پوسی.
دوی وایي په هغه مهال کې د غزوانان تر ډیره اجازه راکړي، تر ډیره ځوانان ډیر لکه د بلندې لخت پوسی دی او ډیر زر دوی احساساتي کیږي. د
معرف وزارت غلی او دلته مې کار کول د معلم استاد او د مدیر پوسټ پیس او دا شایان په نصاب کې زه منم. او کچیرې دا حوادث او رویدادونه یوازې په کرونولوژیک ډول سره د یو لسم ټولګی او دولسم ټولګی باندې درس ویل وای، نو دا ښه کار نه دی، ځکه چې زما په نظر او د تاریخ په نظر، تاریخ د ابن خلدون په اساس عبر دی، عبرتونه دی. باید ټول هغه ناخوالې او زشت اعمال څخه چې په تاریخ د افغانستان کې راغلي دي محصلان شاگردان پند ونیسي. داد وحدت مثلا منځته راځي، برعکس نه دی چې دا بیا یو ځل بیا د افغانانو په ترمنځ جګړې راولال شي. دا وحدت منځته راوړي، دا اتفاق منځته راوړي، دا د ملي او سیاسي وحدت افغانستان په قلمرو کې منځته راوړل شي.
استاد تاسو په نظر
دا ګوره په یوګسلاویا کې، په دغه اتحاد شوروي کې، په دغه هیوادونه چې اوس مستقل هیوادونه منځته راوړل دي، دغه جګړې په اساس چې په زور او په استبداد سره دغه خاورې نیول شوي د شورویانو له لاس اوس آزاد دي، اوس د روسانو سره کوم جګړې نه لري. هغوی
استاد تاسو په نظر تاسو په لاندې ډول د تاریخ تعریف کوي، هغه دغه درس کلن د درس کلن
کې تاریخ تاریخ او تاریخ یو تعریف دا دی چې د هویت ملی شناخت د سیاسي اقتصادي اجتماعي او فرهنګي له لحاظ د جامعه بشر د وګړو څخه دولتونه او هیوادونه د تشریکي بررسي کوي تحقیق کوي، نو په عمده شکل سره خصوصا په یولسم او دولسم صنف کې هغه عمده نکات چې د افغانستان خلق سره یو ځای کې وحدت ملی مسره ولې باید ذکر وشي. دغه زده کوونکي باید پوه شي چې په دغه حوادث کو په تیره څلوېښت کلن د تاریخ کې څه پېښ شوي دي.
مننه کور ودان جناب رحمان صاحب. ارشاد صاحب، په ولسي جرګې کې په ځانګړي توګه ستاسو په کمیسیون کې چې تر ډېره اختصاصي په دغه مسایلو باندې کار کوي، پر دې مسلې بحثونه شوي او کنه؟ که شوي وي، وکیل صاحبان په دغه اړه د پوهنې وزارت په دغه پرېکړې باندې څه نظر لري؟
منګ له دې تغییر نه په رسمي شکل باندې هیڅ خبر نو، منګ د رسانې له طریقې واوریدل چې دې کې منګ به خبري منګ جهالت باید وټکو کده وزارت معرف ګناوه ده، هر چا څه خو منګ خبر نو، منګ د رسانې له طریقې خبر سو چې اوس ننګ صاحب وایي چې رئیس دې کمیسون دوی سره موافق ده، رئیس یو شخص ته کومه رئیس کړه هغه حق دې نه لري چې منګ په نمائندګۍ د درویشتو نفر په نمائندګۍ تصمیم ونیسي. دا خبر په کې نه دی یاد سوی په کمیسیون کې رسمي شکل باندې. همدې لپاره موږ په خپل اجنډا کې نیولې ده چې آینده هفته د یک شنبه په ورځ وزیر صاحب د معرف باید کمیسیون ته راوغوښتل شي او موږ سوالو ته جواب ورکړي. لکه
یعنی په مجموع کې تاسو ورسره موافق یاست که مخالف؟ په مجموع کې د کمیسیون او وکیلانو
موږ یو خپل نظر لري، زه په دا کې سره رد کوم. زه د شخص په حساب نه غږیږم. کمیسیون فیصله به هغه وخت معلوم شي چې وزیر صاحب د معرف راسي موږ ته تشریعات راکړي.
تاسو د ډیرو خلکو استازیتوب کوي په ولسی جرګې کې، تر ډیره مو چې خپل خلکو سره خپل ماکینو سره تماس نیولای غوی سره موافق دي که خپه دي په دی باندې
غودي ټول خپه دي او زه دې غوی راپورته کوم او هغه په ډیر سخت کلماتو یادې او په دې خبره باندې باید موږ ډیر جدي برخورد وکړو، ډیر ښه تشریحات باید پکې ورکړی سي. په هر صورت لکه یو موضوع سی یاد کړه، دوی ډیر ښه تشریح ورکوي. بعضي حوادث سی یو تاریخ نویسی په خپل ځان باندې تشریکی بل ته ما غلط کړ صحیح کړي هغه په خپل ځان نو شګي موږ چې دل پر دغه تناقض لمنځه ویسو بعض مسائل نه دي کړي. مګم دلته بیا یو باریکی ده، تاریخ څه ده؟ دا باید حوادثو بیان وکړي، قضاوت پکې نه کیږي. مثلا که هغه وخت کې چې شهید برهان الدین رباني رئیس جمهور وو او ګلبدین حکمتیار صدر اعظم وو، د دوی په منځ کې جنگ وسو. اوس موږ نه وایو چې ټول جزئیات وایي چې څو راکټه د فایر کړ، څو راکټه غ فایر کړ، څوک ښه و څوک بد و. دا قضاوت به موږ خلکو ته پرېږدي. مګم دا موضوع باید راسي په تاریخ کې چې په دغه دورې کې یو رئیس جمهور له خپل صدر اعظم سره جنگ درلود او یا یو صدر اعظم له خپل رئیس جمهور سره جنگ درلود. د ماشومانو یا د آینده نسل ذهنیت باید روښانه سي په دې مسله کې. اما هغه جزئیات باید پکې را نوړل سي چې موږ په دغه معاصر تاریخ کې هم میخونه په سر ټکول سي، هم ژوندۍ خلک په کاتینه رو کاچل سي، سوځېدلې دي، هم د خلکو لاس په خیر پرې کې سي. د انقلاب په دوره کې موږ دوه رقمه تاریخ لوستي، یا تاریخ معاصر او یا تاریخ قدیمی. تاریخ چې هغه د 15000 کلن تاریخ موږ په ډیر خلاص ډول باندې لوستو په مکتب کې. نو کله چې موږ معاصر تاریخ لوستو، هغه تاریخونه د داوود خان په وخت کې لیکل سي وو، د امان الله خان، د نادر خان، د ظاهر خان او د داوود خان د حکومت په باره کې ټول شان پکې درسي وو. حتی د هغه نیمګړتیاوي چې په حکومت کې اته پلان پاین ساله تر وخته پولیس پکې لیکل سي، هغه معاصر تاریخ د داوود خان په وخت کې لیکل سي، د داوود خان کړنلار هم پکې درجوي. مګر زکه چې زه په انقلاب وخت کې مکتب کې وم، نو هغه وخت به تاریخ نه لیکل سو، نو هغه لپاره موږ
نه درسي نصاب د تاریخ یو برخه و. مننه کور ودان
برخه و. او ته هغه ورځ پورې چې دغه تاریخ لیکل کېده، هغه مسایل ټول پکې اچي دي، نو چې درس کلم خبره
کوي. مننه کور ودان شاد صاحب. ننګ صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه پولیټیکل پروسس دوره ده یا د سیاسي تحولاتو یو دوره ده، ولی هم جناب استاد رحمان او هم ارشاد صاحب وایي چې نه، دوی چې مخکې رحمان صاحب وایي چې د تاریخ استاد دی، وایي چې د تاریخ یو برخه ده، ولو که درس کاله مخکې کشل کاله مخکې. او ارشاد صاحب هم وایي چې دوی په مکتب کې حتی د ظاهر شاه او د داوود خان د وخت تاریخ درلود، نو څنګه اوس موږ د تاریخ نو سویلای که اوس د تاریخ نو سویلای تاسو په باور نو څنګه بیا هغه وخت کې د په تاریخ کې و مثلا د لاس کال مخکې خبره د 15 کال مخکې خبره
د سردار شهید داود خان په وخت کې تاریخ چې و هغه کتاب 15 برخې درلودلې یعنی د تاریخ په کتاب کې به جغرافیا تاریخ مدني معلومات او فرهنګ او د آرت او هنر برخه دا ټول پکې راغلی و مدنیتونه او تقریبا هغه اقتصادي پرمختګونه دا هم یعنی تاریخ اقتصادی یو برخه ورته ویل کېدله د داود خان له دورې نه وروسته بیا ځینې نصابونه مختلف سلو مثلا حتی جامعه شناسی په مضمون یو نوی مضمون شاګردانو ته درس ورکول کېدل چې زیات د کمونیزم او سوسیالیستي انقلاب تشریحات او تشویق یې غته و چې هغه انقلاب برتري او غورتوب یې پکې په نمایش کې ښودل سي اوس وخت کې بیا موږ دا کتابونه سره جلا کړي دي مثلا اوس دروس اجتماعي لرو چې همدا څلرم نه تر شپږم پورې ده په همدې برخه کې بیا موږ جغرافیا هم جلا کړي ده مثلا تاریخ بیا په شپږم کې شروع شوی ده بیا د تاریخ کتاب جلا ده د جغرافیا جلا ده مدني معلومات جلا ده د فرهنګ جلا ده د آرت جلا ده او مهارت های زندگی په نوم باندې یو کتاب ده هغه ټول ترې جلاسه وي د شپږو مضمونه جلاسه وي بیا لکه د ارشاد صاحب چې اشاره وکړه چې ګوندې په دې کې بیا داسې مسایل ولو هغه بیا موږ راوړي دي په ډېر تفاصیل سره هغه څه چې په کتاب دی تاریخ کې راوړل سوي نه دي هغه د څلورو لسیزو دغه بدې حوادث دي هغه حوادث چې بیا هم فتنه بیا هم فساد بیا هم تربګنۍ راژوندۍ کوي هغه مسایل موږ په کې نه دي راوړي او دا لازم هم نه وه کومه علمي افاده شاګرد لپاره نه لري کوم چې عبرت درس ده د ابن خلدون د تاریخ په تعبیر سره چې دروس او عبر عبرتونه او درسونه دا باید موجود وي له تاریخ نه چې باید حوادث درج سي یو څوک باید یو بنیاد یو انجمن یو مرجع دا تاریخ بلاخره ولیکي زما په نظر کې وظیفه دی علوم دی اکادمي وي خو د معرفت وزارت دا وظیفه نه ده دا سختم ده دا وظیفه خستلم سخته ده بل په تاریخ کې دا متفق علیه مسائل چې دی هغه راوړل کیږي هغه ولو کدنن ورځې پوری هم راوړو یعنی که فرض وکړ تر دانن ورځې منګه هغه حوادث لیک په تفصیل سره راوستې دي هم متفق علیه دي چې منګه راوستې دي مختلفې مسائل منګه ایستکړي دي تر هغه د تاریخ لیکونکو هم نه راوړي پکې هغه نه راوړي
او بخې ننګ صاحب مخکې رحمان صاحب ویل چې تاسو زینو موارد اشاره وکړل چې دا په زدهکونکو کې په شاګردانو کې د تعصب لامل ګرځي او بیا یو ډول ملي یووالي ته زیان رسي برعکس استاد مخکې اشاره وکړل چې دا ملي یووالي ته ګټه رسي
ولازم ما په نظر دا کتاب یعنی باید لابراتوار نه وي چې زه پی ازمایش وکم زه معنی نه لرم زه وایم چې استاد وایي چې لیکلي خلک ودی لیکي په سلهاو دی ولیکي په زرهاو نه پلس هاو زره کتابونه لیکل سوي دي په دې باندې دا دومره ډيري ورقې دي کتاب دی تاریخ کدا زراوړم کومه برخه راوړم اوله کې فرض وکړه راځي چې ومنو چې دا باید راوړل سوي وای نو زه به کینه مو د معرفت وزارت یو مسول په توګه چې تاریخ لیکنه کوم دا ډیر سکاله کې د حوادث د تاریخ دا ټول زغړم راوړم تاسو اوس ماته وایي چې استاد زه کومه برخه پکې راوړم کومه برخه ترې استکم دا خو ډیر صفه کې هر کتاب لس زره صفه کې هاي از ما شاګرد چې 15 درس دقیق درس ورکوم او په کال کې د معمولا 115 شپته ورځې لري په دې 115 شپته ورځو کې زما 115 شپته صفحو کتاب کې زه څومره برخه د دې تاریخ راوړم او کومه ایراد کم کومه راوړم کومه ایران وړم دا فرمایش بل چانه اخلم دا انتخاب څومره سخت کار دی
ننګ صاحب وګورئ قضاوت د تاریخ ته هم ډیر سخت کار دی او
د تاریخ کتاب بیل ده د تاریخ کتاب زغره ده
بالکل دغه خبر زم سره منم ارشاد صاحب هم اشاره وکړه نو تاسو په نظر دغه کرونولوژي تاسو ورته وایست دا بیا تاسو په څه ډول سره کړی ده په لاندې ډول وړم
په لاندې مې دا سره وستی ده چې مثلا د 15000 کلن تاریخ حکم چې تاریخ ده هغه مې د تاریخ په شکل راوستل په تفاصيل سره په عبرتونو سره په درسونو سره په افتخارونو سره چې زمونږ ډېر لوی لوی مدنیتونو درلودل او استایي مدنیت دلته بودایي مدنیتونو تیر سوي دي مثلا دلته بختري اسلامي مدنیتونو دا ټول تیر سوي دي دا مو په ډېر ابو تاب او تفصيل سره راوستل دي فرهنګي برخي اقتصادي برخي یو برخه تاریخ نه ده زما په نظر سیاسي دوران ده هغه لکه څنګه چې په دنیا کې اصول ده
ولی استاد وایي تاریخ ده
خو زما او دې ترمنځ اختلاف نظر
نه اختلاف نظر
دې نظر نه تایید
تاسو علت یو یاست
زه دلیل درته وایم اولا دې ته پولیټیکل پروسس وایي پولیټیکل پروسس په ټوله دنیا کې لیکل کیږي هغه ته درس کلن وایي په امریکا کې په افریقا کې په اروپا کې په آسیا کې په ټولو کې تاریخونه زه دې ټولو نمونه درته راوړای سم کپدې کې پولیټیکل پروسس کې تاسو دې تاریخ قصه ولیدله بیا ماته یو نمونه تاسو د دې میز نه زغه کیګم ته ماته مثال راوړه بل مسله دا ده چې د یونسکو د میثاق لمخې چې نړیوال میثاق ده هغه پولیټیکل پروسس تفکیک کوي له تاریخ سره وای تاریخ د 50 کاله زمانه حاضر زمانه دا آرشیفي زمانه ده یا پلیټیکل پروسس ده چې په دې کې د پیښو قهرمانان د پیښو هغه حادثه آفرینان هغه ټول موجود وي ژوندي وي او هغوی نقش لري نو ته په دې وخت کې نسې کولی چې عادلانه قضاوت وکړي دا مسله ده بل ما ولې نه دي راوړي په دې خاطر چې د شاګرد لپاره زه درسي پلان په اساس باندې نصاب جوړوم چې دا د شاګرد له ذهني سطحې سره د ورځو په تناسب سره د ساعتونو د درسي ساعتونو په تناسب سره باید مطابقت ولري او قابل د عزم وي بل مسله چې ما نه ده پکې راوړی په دې خاطر مې نه ده راوړی چې په دې کې موږ کرونولوژیک تسلسل ساتلی ده مازه ډېر زیات و چې موږ نسوی راوړلی شپږمه مسله دا ده چې په دې کې ډېر فتنه برانګیزه مسایل ډېر خونړۍ مسایل هغه مسله چې ما زما قوم سره بیلوي زه به مثال درکم په دې افریقا کې ډېر خونړۍ جګړې سوي دي په لاتینه امریکا کې ډېرې جګړې سوي دي د راډوګانو او د مجالسو په یوې یوې خبر باندې چې یو ثانیه کې یا یو دقه کې خبر تیر سوی ده په زرهاو سرونه توی سوي دي البته زایر او رواندا او دا هیوادونه مثال درکوم په نایجر پورې
جهالت ته ډېر قضاوت دی کېدای ستاسو هم قضاوت نه وای راوړی دا خو اتمی نه دی چې باید ټول دغه جزئیات سره راسي
معرف قاضی الاحوال نه ده داسته خبره یعنی معرف په احوالو باندې قضاوت نسی کولای په دې حد کې نه ده نو ځکه مونږ دراوړي
ډیره مننه
بل مسله وایم اته مسله ده چې معرف غیر سیاسي نظام ده نو موږ په سیاسي مسایلو کې ډیر دخلي ده
کول ودان مننه ډاکټر صاحب رحمان ستاسو نظر از د کوون کې په ځنګړې توګه چې پلسم کې دی یو لسم کې دی دو لسم کې دی تقریبا نو لس کال تلس کال شل کال عمر لري دوی چې کله په لاندې ول دغه کرونولوژي لولي دوی ته د ضرورت هم کېږي چې بعد په ډیر ډیر معلومات واخلي او کولی شي د تاریخ لکه څنګه ننګ سیم اشاره وکړه تاریخ کتابونو ته مراجعه وکړي ولې څومره چې دلته ضرورت دی ستاسو نظر دا کرونولوژیک فات کې کې بعد یو څه وای
زما نظر دا دی چې دا ننګ سیم وویل چې دا خوننه او ځات چې باید ورنل کل کېږي چې باید وحدت ملي ځان ورکوي دا داسې نشته اوس کور چې هغه تنظیمونه چې په خوا په خپل منځو کې ډیر جګړې کړې دي په زرهاو تنه وژل شوې دي په دغه ملک اوس سره ناشتي وحدت یې کړې دي دولت یې جوړ کړې دي په پارلمان کې ګوري په دغه حکومت کې ګوري په قضا کې ګوري زه نه وایم چې د ټول هغه جزئیات په تاریخ باندې را ټول شي او از د کونت ورکړ ځکه چې په نصاب کې ځای نه لري هغه عمده کې اغه عمده نکاتی چې محصل ته شاګرد ته یک لار وخی د بهبود لپاره د وحدت ملی لپاره د سیاسي الخون لپاره د جګړې لمنځول لپاره دا باید په تاریخ کې ځای ورکول شي
په همدومره کې موجود
په نصاب کې پانساب که کچه دی سوک مخالفت نکی کچه دی دا طول پیخ او حدث بیل علت او معلول سخه حذف شی
ستاسو نظر کچیر حسفی گید مگم چه خلق سر خبری کردی اگوی وایی چه زین فشارو نستدی آیا تاسو دسی فکر کوایی چه زین فشارو نبود
رزیخ پا وزارت معرف که نیم چه داغ فشارو نال تا راول شوی دی کنه کچیر ما تا سوکو وایی چه داغ پیخ تا ایستا که زنمانم
مشوره تاسو سره سوی تاریخ دوستا
تا روز پوری چه زد عامر تاریخ محصر دیپارتمنت عامر چا محصر مشوره ندی کردی
ارشاد صاحب تاسو سگمان کوید آیا تاسو پا کمیسیون که دستی ویل کیگی چه که دیسی دزینو زورواک و دزینو کسانو چه وسام اغوی پا تیر جنگو که خکیل و داغوی دفشار لامانو با داغسی سوی
منګه کمیشن کې بیا هم تاسو وایم چې دې مسلې کې خبرې نه دي کړې مګر موږ ماکلین هغه چا چې موږ ترایرا کړې دا خبره سل په سلته ای دی وایي چې هو دغه خبر ده چې بعضی موږ خو لرو څلور پنځه یا شپږ نفر جهادي رهبران لرو چې شخصان ورته ټول ته احترام لرم د موږ مشران دي مګم په دې خوا کې موږ بعضی قومندانان لرو چې غته موږ جنگ سالاران وایي موږ هیڅ وخت نو دی وخت چې په تاریخ کې د جنگ سالاران قصې دي هم راسي مګم په دا بعضی رهبران کوم بعضی اشتباګان وي چې نن ورځ کابل ګورانه ویجاړ ګوري هغه راکټونه چې په دې کابل باندې غلي یو ماشوم چې د اتم صف یا نهم صف شاګرد یو خپل مور سره یا خپل پلار سره لږای تیریږي او ته چې مور دغه د مکرویانو دیوال نه ولې د سوري سوري دي هغه شاګرد باید ولې پونې چې دغه دیوال نه سوري سوري دي دغه جنگ د چاپ منځ کې جنگ دی یاتي بیا تکرار وایم چې قضاوت نه پکیږي او هر څوک ځان ته قهرمان وای دغه بعض قومندانان دی وای زه د یو قهرمان انسان د سعید د وزارت معرف وظیفه نه ده چې اوس په کولی کې سلیکټ هغه قومندان واقع قهرمانو و دې لیکي چې دغه سي مرمۍ وشته دغه سي دیوال سورای که خوځې دات قهرمانو خسړه وکړه بعد سره دغه قضاوت به خلکو ته پریدو یو خبر اخري خبر به په دې خلاصه کوم چې ننګ صاحب کله چې غږید په یو قسمت خپل خبرو کې ویلې چې وايي بعضي مسائل چې څنګه باندې اتفاق نظر نه ده موجود هغه نه دی راوستل په تاریخ کې خم کړی دي چې بعضي مسائل چې ډېر احساس برانګیز یو نفرت او فتنه انگیز دي هغه مراولي هغه خبر د منګوالې یو څوک تاریخ کو دغه خبر ده اما تاریخ کې هیڅ وخت اتفاق موجود حادثه څه کله کیږي حادثه کې تغییر څوک نسی راوستای ولې اتفاق نظر په حادثه کې نو وسی اگر زه طالبان د امریکای په سفارت باندې حمله وکړه و زه خوندي کیږي چې تو وایې چې والا خې وکړه دا وایې چې بده وکړه زه وایم چې والا ته خو
یو
حادثه وایې ما غرض نسته دا تاسو یوازې راوړی چې طالبان په دغه تعمیر کې و خطل دغه تعمیر چا پورې ارتباط له امریکای سفارت ویشل څونه خلک مرسل بس ضرور نه ده چې اوس خلک کې تشریعات راولي ننګ سه په خپل خبرو کې ویلو چې هغه مسایل کې چې اتفاق نظر نه موږ هغه مسایل نه دی راوړي او بیا د سیم ویل چې چا نه پښتنه وکړم چې دغه کار چې تاسو کړی دا خده که بد یو وای ما ښه کار کړی بل وای ما بد کار کړی دوی په حقیقت کې په خپل بیاناتو کې او ویل چې یعنی دغه یو فشار په دوی باندې سته دغه یو چا ورته ویلي دي چې دغه شی راوله دغه شی م راول دوی نه ملار ورکه سوي ده د خپل اظهار او د ننګ سه چې دوی خبرو ته
څنګه
بیرته مخکې دا خبر خپل دوی
کورودن ننګ صاحب یو څه د ونو سره په بحث کې چې فشار آیا په دغه مورد کې دغه پریکړه چې سوي دا کوم تصمیم چې تاسو نیولې وزارت آیا رښتیا هم کوم فشار وو
اول خو ما دا ویل چې دا پیخه تقریبا یعنی دغه تصمیم اته کاله مخکې نیول سوي دا لس کاله تقریبا دوه تیوام ډیر وخت پی تیر سو فشار زما په نظر یو سړی چې اوس هم ژوندۍ وي د امغه تاریخ یعنی حادثه آفرین وي آیا دای په خپل ژوند کې چې توانم لري په قدرت کې مده داس یو شی چې تاریخ لیکل کیږي دی په خپل د برات لپاره د خپل برات داستان پکې بیان نکي په تاریخ کې که فشار چونډي چې کپ قدرت کې ده او توان لري نو بیا به فشار راوستي وای ما بل کلی وای د به املا کول ما به انشا کول درګرد به مل کلی دا خو په دې حد کې یعنی دا خو بخي منطقا یعنی درست نه ده ما چې نه دی راوړي معنی دا ده چې زه د تاریخ بزرګواری ته قایل یم یعنی قضاوت نسم کولای بل مسله دا چې کوم فشار نسته اجماع تصمیم نیولای او دا تصمیم بیا د ملي شورا سره لغوی سره هم تشریک شوی هغه هم په اتفاق سره دغه عمل کړ دغه یو کړنلار د تاریخ په لیکنه کې تایید کړی
دی ځینې داسې انتقادونه ستدي چې ګوندې د زده کوونکو د ځوانانو معلومات ته د لاسرسي یو ډول مخنیول دي هم دغه په اسانه چدي مکتب په دوره کې بعد ورته رسیدګي وکي خلک وایي چې لسم یو لسم دوه لسم صنف کې دا تاریخونه کچیر په منظم ډول دغه سی ولیکل سي ډیر شایان پکې راځي سمر چې تاسو پکې داونه کړی دي په پرتله باندې
اول خو ما ویل چې منګه دا برخې ته حال وایو تاریخ نه وایو ماضی نه وایو
استاد وایي چې دا تاریخ
خوزه خو نه منم یعنی زما تعبیر دی علم یعنی زما دا شید بل مسله دا ده چې وکیل صاحب ویل چې سوري دیوالونو قصه منګه باید کو چې چاړنګ کړو زما په نظر زما وظیفه ده دا چې زه کله چې یو طفل دا د دې پکور کې ورخی ماشومان ته چې دا سوري دیوالونو چاړنګ کړو اما زه په کتاب کې نه راوړم زه په کتاب کې شاګرد ته ورخیم چې دا سوري دیوالونو څنګه جوړ کړی دا وطن رنگ بنگ ده دا څنګه جوړیږي زه غواړم د انجینر کم زه غواړم د ډاکټر کم
کلی اصل ضرورت نه لري چې پوي چې دا د دیوال نورن کړي هم دي
پودي سي هم از ما د کتاب لاره خو صرف از مخ کتاب نه ده
کتاب خو
په کور کې ورته وي د عامه په هوی حق ماتر نه نه د خسته تاسو اشاره وکړه د کتاب
آزاد منل
سي د دې باندې تلای سي خپل پلان نه پختنه کړای سي د عامه په هوی وظیفه یو اجتماعي ملي وظیفه ده مشارکتي وظیفه ده مور او پلار خامخا اطفال او تورخی چې وروره دروغ ما وایا رښتیا وایا د چا باندې ظلم مکوه د چا شیشه ما متو زما په کتاب کې زه غواړم شاګرد په دې باندې پوه نسی چې د دوی د پلار قاتل موجود ده او د انتقام ته زرا پورته کم زه دای ویم چې د ملک چا ډن کړی چا خراب کړی ده او دوی وی چې د افراد اوس موجود دي کنه دي دوم سوال یې داد او زور ته ویم چې و موجود دي او دای راپورته سی
ننګ صاحب کابل پانتون استادان سره په دې اړه سلام مشوره کړي په دغه اجماع کې په دغه خبراتو په دغه بحثونه
د ازما سره چې لیکوالان دي دا پکې نیوي فیصد د پانتون استادان تاریخ لیکونکي او د دې مملکت هغه داناترین افراد زما سره په نسبت
کوي رحمان صاحب وایي چې بخیز خبر نیم د ډیپارټمنټ امر هم يم
یعنی ز ته په احاد باندې استدلال کوي ز په اجماع باندې استدلال کوي
یعنی خبر خو باید وایي څوک من کوي چې
خبر ده
ډیپارټمنټ امر وي
کوم مکتوب کوم رسمي مساله کوم چا ما ته نه دی خبر کړي ما سره سوال نه دی کړي ما سره پوښتنه نه دی کړي زه د امر د تاریخ معاصر
یعنی د رحمان صاحب هدف دا دی چې تاسو کې دی سره چا سره مسله مشوره کړي چې تاسو په طرف دی
نه تاسو غواړي
دا سې دا ګوري یعنی یو رحمان
ننګ صاحب وایي چې زه نه منم زه وایم چې ننګ صاحب د تاریخ د علم استاد هم نه رشته هم نه ده مسلک هم نه ده خامخا زما خبري نه مني کچیر یو سوک چې تاریخ سره او سیاسي پروسس شغه وای سره تماس لري هغه ما سره باز هیڅ مخالفت نه لري
یعنی تاسو او زینو نور تاسو
نه غوانم
چې مشوره د سره چې تاسو سره مخالفت کو
نه نه ما سره څوک هیڅ خبري نه دی کړی چې په دغه ملک رابطه سالاری حاکم دی
زموږ بحث ډیر جالب دی ننګ سپتا سورسې تبصره وکي بحث بم روان غړو په مجموع کې دغه څومره چې تاسو په د تاریخ په برخه کې په نصاب کې زایول دي دا تاسو په نظر کافی دی
گنجائش دی پلان درسی په اساس باندې هم دومره یعنی کتر دینه چې کم او بیش کېدای سوای هغه اجماع ده که اجماع بیا تصمیم ونیسی چې یو څه پکې اضافه کوو راوستای سي هم اوس خو اجماع هم دا فیصله کړی ده یعنی دا یو فرد تصمیم نه ده
یعنی ستی نه ده
صلاح بلکې تر 200 ډیر کسان په البته په دې تاریخ نویسی په برخه کې زمنګ سره کار کوي او تر دې حد نمازات شاگرد ته علمی افاده نه رسوي زما په نظر شاگردم په خلا کې یا د تاریخ په انقطاع کې نه د پریخي
ډیره مننه کور ودان زمونږ بحث پایته ورسید خپل ملمنو څخه هر یو د پوهنې وزارت له مسلکی او تخنیکی مرسیال محمد اسف ننګ د کابل په هنتون د تاریخ او سیاسي علوم له استاد ډاکټر عزیز احمد رحمان او دغه راز د ولسی جرګې د مذهبي او فرهنګي چارو د کمیسیون لغړی هلی ارشاد څخه چې په دې بحث کې را سره برخه واخسته او دغه راز ډیره مننه د ازادي رادیو لوریدونکو څخه چې دوی اوسله وکړه او زموږ دا بحث یې واورید کور ودان.